السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوي ده. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او ریچ طالبانو په ملګرو ملتونو کې د وانډې او وینا کولو غوښتنه وکړه. د بدوسل کې د چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده. د دې او نور مطالبو تر خبرېدو مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د هند صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر له افغانستانه د تروریزم د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو ځینو غړیو ته پناه ورکړه. د پاکستان پولیسو د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له افغانستانه د تروریزم احتمالي خپرېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د هند صدر اعظم دفتر خبر ورکوي چې مودی له ښاغلي ماکرون سره پرون د ټلیفوني مکالمې پر مهال همدارت له افغانستانه د مخدره موادو، انسانانو او وسلو د قاچاق په اړه خبرې وکړې. د هند او فرانسې مشرانو ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو په برخو کې ډاډ ترلاسه سي. تمه ده چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم خبرې وکړي. د طالبانو سرپرست رئیس الوزراء ملا محمد حسن اخوند پرون په کابل کې د روسیې، چین او پاکستان له ځانګړو استازیو سره وکتل. د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف، د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي یو شیاو یونګ سره د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دوی د مالیې سرپرست وزیر هدایت الله بدری هم وو. شغلی متقی په خپل ټویټر کې د دې غونډې عکسونه خپاره کړي. نور جزئیات نه دی ورکړی چې پر کوم مسایلو خبري وسوي. بل لوري ته له دغو درو بهرنیو استادو سره پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم کتلې دي. شغلی کرزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دي چې د او عبدالله د روسیې، چین او پاکستان له استادو سره د غونډې پر مهال پر یو ټول شموله حکومت، سولې او ثبات، معتدل سیاست او د شوزو او نجونو لپاره د تحصیلي او تعلیمي فرصتونو پر چمتووالی ټینګار کړی. پرتګال د افغانستان د فوټبال د ښځینه لوبغاړو یو شمیر غړیو ته پناه ورکړه. د راپورونو له مخې له افغانستانه د دې لوبغاړو د وتلو خبره له طالبانو سره وار له مخې شریکه سوې وه. د غنجونې د یکشمې په ورځ پلازمینې لیزبون ته ورسېدې. د کابل له هوایي ډګره د دغو نجونو او د هغوی د کورنیو د ایستلو چارې څو ځلې ځنډېدلې وې. تر دې مخکې د افغانستان د نجونو د فوټبال یو شمېر غړي پاکستان ته تللې وې. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي و چې دا لوبغاړي د وژې پر 24مه د تورخم له لارې اسلام آباد ته رسېدلي دي. پاکستانی فعالان وایي چې پولیسو د جنوبي وزیرستان په کوټکی سیمه کې د ماینونو د قربانیانو پر پرلات برید کړی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو غړي شیرزاده مسید د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د سیشن می پورز پولیسو پر اعتراض کوونکو حمله وکړه.
پولیس روغلل چې په درنه باندې او لینډ ماینز ویکټم دی په هغه باندې حمله وکړله. په هغه شي د نیز مقامي مشر رحمت شاه مسید هم زخمي دی، نور هم ډېر زخمیون دي.
اعتراض کوونکو د مکین او ټانک ترمنځ لاره بنده کړې ده. دوی له څه باندې دوه اونیو راهیسې اعتراض پیل کړی او وایي چې سیمه دې له ماینونو پاکه سي. حکومت هغو کسانو ته کارونه ورکړي چې ماینونو ژوبل کړي. دغه راز دي د هغو کسانو کورنیو ته تاوان ورکړل سي چې خپل خپلوان یې د ماینونو د چاودنو له کبله وژل سوي. د پولیسو مشر شوکت علي وایي چې پر اعتراض کوونکو به د سیوی برید په اړه څېړنې وسي او وروسته به له رسنیو سره معلومات شریک سي. ایران وایي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره به ډېرې ژر خبرې پیل سي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان سعید خطیبزاده په وینا د دغه هیواد ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د ویانا خبرې به په څو اونیو کې پیل سي. تهران په داسې وخت کې دغه وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون وویل ایران د تړون مني، واشنگتن به یې هم ومني.
متحد ایالتونه پر دشمنه ولاړ دي چې ایران به نه پرېږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. موږ له 15 جمعیو سره کار کوو چې د ډیپلوماسۍ له لارې ایران دې تړون ته ستون شي. موږ دې ته چمتو یو چې په بشپړ ډول دې تړون ته ستانه شو که چېرته ایران ورستنې شي.
ایران د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره په ویانا کې شپږ پړاوه خبرې وکړې. ترڅو د 2015 میلادي کال اټومي تړون چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې بهر سوی وو بیا راژوندی سي. دا خبرې په جون میاشت کې هغه وخت وځنډېدې چې په ایران کې سخت دریځه ولسمشر ابراهیم رئیسی انتخاب سو. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړه. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر پر 8 لمانځل کیږي. د دغه هیواد دولتي رسنیو د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2004 شپېته بندیانو د خوشي کېدو فرمان د نیکونو له لارښوونې سره سم د زړسوي او بشرپالنې د اصولو له مخې لاسلیک کړ. ویل سیوی په دغه بندیانو کې شپږ تنه بهرنیان دي خو د هغوی هیوادونه نه دي مشخص سوي. د چین ولسمشر وایي چین به له خپل قلمرو بهر نوي برېښنا کوټونه چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کیږي جوړ نه کړي. شی جینګ پینګ پرون دا خبره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته داسې وخت وکړه چې پر چین فشارونه دي څو له خپل قلمرو بهر د هغو برېښنا کوټونو له مالي ملاتړ لاس واخلي چې د ډبرو سکاره په کې سوځول کیږي. دغه هڅې د نړۍ لخوا د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د تړون د اهدافو د پر ځای کولو لپاره کیږي. د اقلیم په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي جان کری د چین د ولسمشر د دې اعلان هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د سږ کال په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اقلیمي بدلون پر مسله هم بحثونه کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د روانې اونۍ په عمومي غونډه کې د نړۍ رهبرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان ویان سټیفان دوجارک پرون ویل د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د د پوینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په لوړه کچه د شراکت غوښتنه کړې ده. ویل سیوی دغه لیک د سپتمبر پر 6 د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر پایل یو ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتونو ویان دوجارک وایي په دې لیک کې طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتونو کې سهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. سهیل شاهین چې تر ډیره موده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وو وروسته د طالبانو د مذاکره کوونکي ډلې یو غړی و چې د دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره د سولې خبرې مخته وړلې. ملګرو ملتونو ته د طالبانو په لیک کې دغه راز ویل سیوی چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی نور د اگست میاشتې له 15 له خپلې څوکۍ لري سوی او د نړۍ هیوادونه نور د افغانستان د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. په دغه لیک کې ویل سیوی چې دغه تحول ته په پام سره تر دې وروسته غلام محمد اسحاق زی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نه دی. شغلی سغزی د روان کال په میمیش کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي ټاکل شوی وو. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي چې سرمنشي ګوترش د سپتمبر میاشتې پر 15 له غلام محمد اسحاقزی څخه د افغانستان د ګډونوالو فهرست ترلاسه کړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 6 غونډه کې برخه واخلي. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د برخه اخیستو غوښتنه په داسې کې کړې چې تر دې مخکې نړیوالې ټولنې خبرداري ورکړې و چې د طالبانو په اړه به د دوی کړنو ته په پام سره قضاوت کیږي. دوی ویلي و چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل هم له ښځو او اقلیتونو سره د دوی په چلند پورې تړلې ده. طالبانو چې د اگست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړې او د سپتمبر میاشتې پر 8 خپل 3 کسیزه سرپرسته کابینه اعلان کړې، تر اوسه یې حکومت د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان په اړه د ډیپلوماسۍ د یو نوي فصل خبر ورکړ. جو بایدن چې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي کلنۍ غونډې ته وینا کوله، یو ور بیا له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ټینګار وکړ چې افغان نجونې او ښځې دي له کار او زده کړو نه بې برخې کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د ولسمشر په توګه جو بایدن د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله لومړۍ وینا کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو له پریکړې دفاع وکړه. د پرون په نیویارک کې عمومي غونډې ته وویل چې متحد ایالتونه اوس له افغانستان سره د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ پر لور تورمي.
موږ په افغانستان کې شل کلن کړکیچ ته خاتمه ورکړه او د دوامدار جګړې فصل مو وتاړه. اوس د نوې ثابتې ډیپلوماسۍ نوی فصل پرانیزو.
ولسمشر بایدن زیاته کړه که چیرته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره اړتیا پیدا کېده نو متحد ایالتونه به له ځواکونو همکار واخلي، خو د ټینګار وکړ چې دا به تر ټولو وروستی انتخاب وي. پر بایدن د امریکا دننه او بهر د دې پریکړې لپاره سختې نیوکې کېږي چې ولې ټول پوځان له افغانستانه ایستل. خو د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې د متحد ایالتونو ځواکونه باید په نړۍ کې د هرې ستونزې په خاطر چې رامنځته کېږي تر سوال لاندې رانشي. ولسمشر بایدن بیا وویل دا مهمه وه چې د امریکا تګلاره بدله شي او امریکا د نړۍ سترو موضوعاتو او ستونزو ته پاملرنه وکړي، له ډیموکراتیک ضد نظامونو نیولې د کورونا تر وبا او د هوا تر بدلون پورې. د متحد ایالتونو ولسمشر همداراز په خپله وینا کې د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو پر حقونو ټینګار وکړ او ویویل
امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څه ډول ملاتړ وشي، له طالبانو د بشري حقونو په برخه کې څرنګه تمه کېدای شي. موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ وکړو څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپلو هیلو لار پرته له تعصب او خشونت تعقیب کړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه چې کوم کسان ټاکلې دي هیڅ چوکۍ کومې میرمنې یا نجلۍ ته نه ده ورکړې. تر اوسه ښوونځیو ته د نجونو پر نه تکام ډېر انتقادونه شوي دي، خو د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر ژر به نجونې ښوونځیو ته لاړې شي او پر دې پروګرام کار روان دی. د ښځو د حقونو په تړاو د ښځو د وزارت د لغوه کېدو په خاطر هم پر دې ډلې نیوکې کېږي، خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ وویل چې د ښځو د چارو وزارت د خپل کار په وخت د افغان ښځو لپاره څه لاسته راوړنه نه لرله او څه کار یې نه وکړ.
د طالبانو برېښنا شرکت له خلکو غوښتي چې خپل د برېښنا بیلونه پرې کړي، خو د برېښنا پیرودونکي وایي چې د بانکي بحران له کبله دوی نسی کولی خپل د برېښنا بیلونه تحویل کړي. په بانکونو کې د ګڼه ګوڼې له کبله خلک ساعتونه ساعتونه انتظار وي.
دلته خلک تر سره لمر لاندې اوږدو لیکو کې د یو بانک دروازې شاته له ساعتونو انتظار دي څو خپل د برېښنا بل پرې کړي. ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو وختونو کې د بل تحویلول اسانه و، خو اوس په کم شمیر سره د بانکونو د څانګو پرانیسته د ګڼې ګوڼې او ګډوډۍ لامل شوی ده. ډیرای اندیښنه لري کچېرې دوی خپل د برېښنا بلونه په خپل وخت پرې نه کړي په افغانستان د تاجکستان او ازبکستان وارداتي برېښنا به پرې شي. د کابل اوسیدونکو عمران او بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بل برخونه چې راغلي دي هغه بلونه ډېر په قیمت باندې راغلي دي، او بل ستونزه دا ده چې خلک چې ځي چې هماغه برق پیسې تحویل کړي په خوښنې سره چې ځین زیاتره بانکونه تړل شوي دي بعض نه دي او یا بعض دي هغه کې ډېر ګڼه ګوڼه دي. خلک ډېر ستونزو سره مخ دي. زه هم څو ورځې مخکې چې لاړم سهار وخته لاړم ډېر ناوخته پورې ساعتونو وخت ونیو چې زه هلته لاړم خپل پیسې مې تحویل کړې، او خلکو اندېښنې دا هم دي که پیسې تحویل نه کړي نو کېدای شي چې برق موږ باندې قد شي او موږ هم
برېښنا د بل د تحویلې په اړه باید زه تاسو ته ووایم چې د پخوا پرتله اوس موږ له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. کله چې مثلا بانک ته ورځو یا دا ده چې هلته سیستم خراب وي یا دا ده چې مثلا بیروبار هلته وي، نو له دې کبله موږ نشو کولای چې دغه پیسې په اسانۍ سره تحویل کړو. ډیری بانکونه یوازې مرکزي دفترونه پرانیستي وو چې دغه خدمات هم پکې اصلا نه وو. لادی کبل موږ لډیر ستونزو سره او لډیر کړکړاوونو سره په دې برخه کې مخامخ وو.
په ورته وخت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال او د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد دستیار بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل موجود ستونزې بلل مهاله وي او افغانستان ته د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا کې به هیڅ کوم ستونزه پیښه نسی.
د برق د بیلونو د تحویلولو ستونزه به انشاءالله موقتی وي، زیات وخت به نه اخلي. تاسو پوهیږئ چې ادارو اوس تازه په کار پیل کړی، کله چې شان تنظیم شي کارونه خپل چوکاټ ته ولویږي، د مراجعینو ستونزې به په دې برخه کې کمې شي او د برق د قطع کېدو ستونزه انشاءالله نشته. امیدواري د دې ستاسو په دې برخه کې نور پرمختګونه هم وشي. د اسلامي امارت مسؤولین په دې برخه کې کار کوي تر څو